افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېر برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر وایي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړې دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن صبرینا اوګلینی سره د بشري مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. ایتالیایي ډیپلوماټ صبرینا اوګلینی څه باندې اونه مخکې د افغانستان لپاره د ایتالیا سفیر وټاکل شو. ایتالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې پلازمینه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تکایوشی انکورومیا د ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر له موین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنه زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کنفرانس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوځېدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول. د دغو ماشومانو عمرونه له یو تر یولسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یوه غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1980 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تیرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې دسې جزئیات خبره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازداران انقلاب دنده سپارلې وه چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ټرمپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحدو ایالاتونو په تیرو دو کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. دغه چارواکو ویلي چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د F-14 جنګي الوتکو او د هوایي مدافع سیستمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکي لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي ترڅو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د ټسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. د اوکراینی وجګ پوړي چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر پاتمه له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو ستارلینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ وویل چې د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنکړل. ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزر کې راڅرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 53 اوره لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. لومړی یو د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 2 منډو په توپیر وګټله. ازادي راډیو هوري ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بل لور ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سر مفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وار له مخه شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
رویټرز شانس په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سر مفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې 6 کاله هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست راورسته چې امریکایي پوځیان له دغه هیواد وتلي دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.06 میلیارد ډالر یاده کړی ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ټرمپ په وخت کې شوی وو او زه ګومان کوم چې ټرمپ به حلزري وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغه تطبیق کی او غوډی ژوند کی چې دا کار باید تر سره کی او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توافقات کی چې هغه شین تر اوسه په عمل شوی نه دی هغه عملی کی او بیا موږ دا مرست نه وازې درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل. د متحده ایالاتونو هغه مرستي چې ورلم خېژمنې شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه له دې عمل اندېښنه لري چې ټرمپ د ولسمشرۍ په تیره دوره کې د ملګرو ملتونو د سازمان منتقد او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا او د ملګرو ملتونو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا UNFPA یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندې شي په افغانستان باندې به هم بې اغېزې نه وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې 1 میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو د مرکزي ادارې د بودیجې پورې وړې ده او څه باندې 8.8 میلیارد ډالر د 16 ساعتونکو د بودیجې پیسې نه دي ورکړي. د سیګار د نوې خبره شوې راپور له مخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارد په بشري او پراختیايي برخو لګېدلې دي. 3.5 میلیارد د افغانستان بچي صندوق ته استول شوي او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارد ډالر کېږي له افغانستان د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګېدلې دي.
په راپور کې مو د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزی څرګندونې واورېدې. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سیاستونه به له هغو مخکینیو بدل وي پوښتنه وکړه. نوموړی وایي
دا د امریکای ستراتیژي د افغانستان په اړه څه ګمان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تګ او راتګ کې ډېر بدلون مومي. شاید یو شیوه د تطبیق د هغه لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکا لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پوهېږي چې په نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. په دې خاطر زه ګومان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستې کمی مخکې همدا کار کړی وو او ویلو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او دا د اقلیم دی بدون پر ضد کوم مبارزه کې ډیر زیات دی او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري مونږ ته او ګټور نه دی. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پر لپسې دی موقع لرل چې خپل هغه پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و، نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخواني ترامپ نه دی چې څلور کاله د مخه و.
د اقتصادي چارو پو از رخش احافیزیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي، هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلې افغانان نشي کولی چې ژمنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور په دې راپورټ کې
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونن
تا زرینده ته بامیان ولایت اوسیدون کې هغه ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1300 افغانۍ یو یو پورې اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو پورې وریجې دي. 1500 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې وختونو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي، هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغې مخنیوی وکړي او دغو ته د ښاروالۍ طرفه نسنامې ورکړل شي چې نرخونو مخنیوی وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په رواني اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط بیې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پینشن بې په ورځ ناوخته د نومبر په 1 خپور کړی زیاته کړې چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده. اصولا باید
کسان ناری بندی کری و تعرفه این وانه کری ده کم نوی شرکتونه چه تو که خرچوی زموک تر کنتور لازی خو کلا چه دویم لاسته پورن کی گی پر چون پورن کی پلوار خیمت خرچوی
ده. پا دست حال که ده چه پا افغانستان که ده طالبانو لبیا وکمنی دو روستا اقتصادی ستونزه بیکاری او فقر زیاد شوی او ده راپورونو لمخ میلیونونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغان کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو په سرمشي ذکر کوربه هیواد هنګري صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ. ویکتور اوربان په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللې وبلله ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هنګري صدر اعظم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی. ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلاسمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشیزي په پای کې وکړه او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکراین جګړه نشي تمویلولی. د اروپایي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشیزه د اروپا د امنیت او پر اوکراین د روسیې د غیر معجب برید پاړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي. د نومبر د 15 منټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډانلډ ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه دې ته اندېښمنه ده چې واشنگتن شایي تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناټو سره به د امریکا مرستې ممکن کمې شي. د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېیمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوب له زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین ستر پوځي او اقتصادي ملاتړی دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین له سترو تمویلوونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشران له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشیزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ له سره غور وکړي. د اوکراین جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف دی زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پرېږدي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګری صدر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولیشي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرېدو دي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هېواد یې د اوکراین سخت ملاتړی دی د اروپایي ټولنې په نه بدلېدونکي دریځ ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی او دغې جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلی شولز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروري دي. د بوداپست سرمشریزي ته له رسېدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي چې د دې سرمشریزي په لومړۍ ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپلې خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکي زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د ځینو امتیازاتو د ورکولو په اړه ډېرې خبرې شوې دي چې د اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي.
په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتخابات ګټلې دي، داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي خپل دا احساسات پټ کړي چې له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو تودول غواړي او یا دا چې غواړي خپل دریز لږ نرم کړي او د اوکراین د جګړې په څیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنو مسایلو کې امریکا ته امتیاز ورکړي. د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د امریکا او روسیې اړیکو ته په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې چمتو کړی کتنه شوې ده.
ورسته لدې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر جمهوری پال ډونالډ ټرمپ بریا روښانه شوه، نو ښاغلي ټرمپ ته د نړۍ د دولتونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ د پیغامونو استول پیل شول. خو په لومړیو پیغامونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام نه و، او حتی د منتخب ولسمشر ویاند وویل چې ښایي پوتین هیڅکله ټرمپ ته مبارکي ورنه کړي. په دې ورځ د کرملن پر رسمي ویبپاڼه چې عموما دا ډول پیغامونه خپروي، په ارکټیک سیمه کې د یوې اټومي بټۍ د پرانیستو په مراسمو کې د ښاغلي پوتین د آنلاین ګډون خبر پروت و چې دا په شمالي قطب کې د روسیې د سیمبولیکې ونډې یوه یادونه هم وه، ځکه په ارکټیک کې متحد ایالات او روسیه له یو بل سره د طبیعي زیرمو پر سر په رقابت کې دي. د دې مطلب پیغام دومره واضح و چې که د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره چې د روسیې لپاره په شمالي قطب کې د کنګل ماتونکې کشتۍ ماموریت د امریکا تر انتخاباتو ډیر مهم دی نه وای کړي، بیا به هم ټول پوهېدلی وای. دا د پوتین، کرملن او د روسیې د دولتي رسنیو لخوا یوه عمدي هڅه وه څو وښیي چې د روسیې او حکومت لپاره د متحدو ایالاتو انتخابات مهم نه دي. د امریکا انتخابات د نومبر په 15 وشول او پوتین دوه ورځې په دې اړه څه ونه ویل، خو د نومبر د 8 په ماخوستن هغه د سوچي په تفریحي ښار کې په یوه ناسته کې د خبرو پر مهال ترامپ ته غیر رسمي مبارکي وویله. پوتین ترامپ وستایه او ویل چې هغه په جولای میاشت کې کله چې د وژنې هڅه یې وشوله ډېره زړورتیا وښوده، او زیاته یې کړه هغه څه چې د مسکو سره د اړیکو د ښېګڼې او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هیله وبلله لږ تر لږه په پاملرنه ارزي. داسې ښکاري چې د پوتین دا څرګندونې د هغو څارونکو له باور سره سمون لري چې وایي د امریکا د انتخاباتو په اړه د روسیې بې تفاوتي حقیقي نه ده. په غالب ګمان کرملن هیله درلوده چې ټرمپ انتخابات وګټي، او تر ډیره په دې خاطر چې په دې صورت کې به د روسیې پر وړاندې له اوکراین څخه په راتلونکي کې د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه پیدا شي، یا ښایي کرملن غوښتل چې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس یې په لږ توپیر وګټي، ځکه په هغه صورت کې د ټرمپ پلویانو احتمالا اعتراض کوو او په امریکا کې ګډوډي راتله. د روسیې د چارو شنونکي مارک ګالیوتی په یو مطلب کې چې د برتانیا آی نیوز ویب پاڼې د نومبر په شپږمه خپور کړ لیکلي، د روسانو تصور دا و چې که انتخابات ټرمپ وګټي نو له اوکراین څخه د امریکا پراخ ملاتړ خو څه حتی ساده ملاتړ به هم له خطر سره مخامخ شي، اروپا به ورختاوي او د ناټو یووالی به له منځه ولاړ شي. ټرمپ په دې اړه چې د اوکراین د سولې د خبرو پر میز به یې دریس سوي ډېر څه نه دي ویلي، بلخوا داسې ښکاري چې پوتین تر دې دمه د سولې لپاره کومه انګېزه نه لري او د روسیې له شرایطو پرته کومې بلې طرحې ته د چمتووالي په اړه یې هم څه نه دي ویلي.
سره دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وکور کې هر څو لګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې مدي کوه هلو خو ټکو خو خزان مړ دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دغه خلکو وريده څه بده خزه وا هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزو غږیدله که څه هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې لوی لری خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن همدا موضوع چې موږ ملتیا مو وکړي قدرمنه اوردونکو د افغانستان کلیوالي ښځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سنبالوي، ماشومان روزي، د دې تر څنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه و په شان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ. ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کوي، د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته باندې کیږي بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سعیدی غزنیوالی چې د لاسي ګنډل شویو توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ او تاسو ګوري چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي، له غرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه، همدا ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې زموږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري. او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي، هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې ده راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویرېږي، حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
دا طالبانو په دویم ځلی راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډیر منفی بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې هکله وایي:
پلان ډېر سخت ده، ځکه چې هغوی په کور کښې دي، د باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبو په سر وتلی، نور ځایونو نه به یې اوبه راوړلې، مثال خس ټولول ته تللی، مثال ژوند کول. کلیوال ژوند خو تابان چې ټولو لیدلی ده، آزاده ژوند ده پخوا، نو اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې، نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کښې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي، نو ټول فشار پور ښځینه باندې را وړي، اعصاب خرابي، مثال وهل ټکل، دا شان ټول ښځې بېچاره باندې راځي.
اقدار ته وایي چې سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کښې شته، تاسو سره خبرې کوي، سي برخه کښې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
سي برخه کښې یعنی زما په نظر باندې 90% دوی په مشکل کښې دي. وتلم دوی ته اوس ګران دي، طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دوی په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپلو په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل مرضي وه، د دوی د کالي ته ما ولیدل، د دې د حالت ته ما ولیدل. پوښتنه مې ترینه وکړه چې ولې بس د 15 ورځې کېږي چې زه همدغسې ځایمه، اوسېک مې د پوښتنې نشته. نو ډېره سخته راته تمامه شوه، شخصاً چې ما خپله ولې خپله مې سره یمه خبر مې راته وایي چې ښه کېږي، دا ټولو ښځې همدغسې دي. نو ما ټولو ښځې خو همداسې نه دي، ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي.
کله چې دوی داسې یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي، هلته یې هم څوک غږ نه اوري، هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ
خو هلته هم چې زه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کښې دي. کوم کسان چې پوه دي، د هغوی ښځې او لورګانې او بچې ټول په خارج کښې دي. هلته د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي، بس هغه کور کښې پیدا کېږي، نه ډاکټر لري، نه هغه لري، نرس لري، مثال ټولې ښځې همدغسې دي. غږ بدن وباسو، مثال نه خوراک، نه پوښاک، نن ماشوم کېږي، سبا تنور ته ناست دی، بل سبا مثال اوبو ته جامې جارو ته ناست دی، کومک څوک نشته، د هغه نشته. د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتلی، نه باندې به د څه خپل غږ وباسي. که د کور نه باندې ووتل، خو هغه نوم لاړه چې والا وتښتېده، فلانکی وتښتېدې د کوره، او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي.
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو؟
ډېر دردونکی ده. بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغنه کښې خبر چې شي، په سلو خلک هغه نشروي، مثال جلې والکې او خوښوي، په یوازې چې هغه وخت د هغه ته نکاح کېږي چې د دې اسلامي حق ده، خوښه ده. نه زمونږ خدای پاک دا کار باندې کړی، نه زمونږ پیغمبر، هغه په ځای باندې وخت د هغه ډز وولي. مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کښې راشي، هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي، خدای پاک اجازه نه ورکوي، که کور پرېږدي ووځي، هغه وخت له ډز وولي. خو څوک دا پوښتنه تېنه نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړو، یا وتښتېدې، یا د ځان ته اور واچوې، یا د ځان مړ کړو. بس مثال یوه ښځه په کور کښې هر څه لږه تېره کړي، تنده تېره کړي، هر حالت پرې باندې راشي، څوک یې قصې کښې نه دي، که وهل وخوري، ټکل وخوري، ښځه مړه دي، نو جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته، بیا ټول خلک وویل د خو را باندې ووته، د دې غږ خلکو واورېده، د والله جومات ته را ووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه، هغه ورځ باندې چې وهل خوړه، هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې، تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلې، نو اوس چې بده ورځ پرې باندې راغلې، تاسو ټول ورته را ووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول، پوښتنه به یې نه وي، خبرې به یې ډېرې وي.
ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي، او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کلرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سیوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي، چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي؟
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو تکس او برس دندانو، یعنی خو خلاص تا کومګا تشناب تم زو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګا هر څه کو بیت لزک چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر سوم راوا خراب شوی دی، سوم راوا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس لو بیا مریض شو، د دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند د خې هر سهولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زه د فونې نشي غاخونه چې ونه منځل شي تبان مخلبوي کې یو څو سستا څنګه نه سي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، الته ورته مقصد دواګانې ورکې ماشومان نه راوړي مریض یو رقم بل رقم. اما هوای چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وی پاک وو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواهې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، همالته چې تشناب ته ځي همالته بیا دوډوډیم پخوي او اشپزیم کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنې خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ یې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعض لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات لخوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبن خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي ښځو ډېر سلیقه لري. که څه بې سواده مو سي که نه فرشته جانې بیا هم په سلیقي برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښه و د ژوند په سلوکو د ژوند په رفتارو د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخشي د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې اوبه په کار لرې چې اوبه ډېرې منظم څه یو څه په کار لرې چې اوبه د پکې وساتل شي. هغوی په خلاصو بوشکو یا سر سر باندې اوبه اخلي بیا هغه هغه اوبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري که اوبه ډېرې دي کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي یو فرش او څه نه مینځل کېږي یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي یو کاشې که خلاص واچو بېرته هغه واغونده څه دي چې لمر یعنی میکروبونه وژني. خو داسې هم نه ده چې ته یو کالي او کشک او تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني څه ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري. یعنی چې وګورې اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد دخې هر څه کولی شي چې اقتصاد دخې هیڅ هم نشي کولی.
بله که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني د ښځو خبرې نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وایزه یعنی ډېر دقیق معلومات هم قضا نه لرم خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعض ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجربه نشي کولی بس په ځان تېروي هغه وهل هغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق یې ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ دا اوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی صحیح ده آزادي په چوکاټ کې خو دا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي. نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې اوزګار ناست یم مثلا وظیفې اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي دریم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پوری چینی ما پرون هم دا تصمیم نیول چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي، هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړه دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نه شي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نه شم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته وایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کینه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي. ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بې حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نه شي کولی یو څه کومک، ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي، خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. تو شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع چهلونه. جهل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته یې وچوي د جهل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهلونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهل، د زرکل جهل، د چکمکتن جهل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتن جهل لیدلی سي. د سیستان حمون جهل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهل، د شیوا جهل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهل لیدلی سئ. د زرکل جهل، د زرکل یا زرکل جهل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوذ او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوذ او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کسیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 828 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 13.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او داراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو ولا یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اساس منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بیل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زیر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زیر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل استعمار لاندې راوستلې دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي.
د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اوه سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Thank you.
ورک ورک.